سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوینند خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده د مشال ریډو تنن وزي د حسات خبرونو په دوه مګړي کې مزابل هاي کا کړه او ګلایاس یو ځل بیا هر کله کوو خلې دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمایي کې کلتوري ادبي پروګرام د باختر ستوري لرو په فایل کې به ګلایاس خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شي نو دا به په مذاکراتو منفي اغیز وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوزیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دی اوس د خبرونو تفصيل د خبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشي په ډاګه کړي دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شامل ټولې پروژې دي سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی ډلې صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال رډیوسر په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده یو روډ نه ده بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي او که نه وي نو بیا خو روډ دی روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خودي دي خو د خیبر پښتونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبې لپامه غورځول شوې دي د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی خی روانه ونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې کیږي د سولې د علي شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړ ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې د علي شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون د خبر تایید نه دی کړی خو پرون یې په سویډن کې خبرلن ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس به د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې پیلېږي نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9:30 څخه پیل شوی چې تر ماښام 5:30 پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 10,000 نه زیات پولیس والا او 10,000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړتیا ویل چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپریږي او تاییدول یې ګران کار دی خو د فوزي په وینا د هغه مرګ به د طالبانو لپاره هم تاوان ولري د یو شمیر رپورټونو په حواله ملا اختر منصور چې د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته یې خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړی و د کوټې ته نږدې د کوچلاک په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې وژل شوی دی طالبانو د هغه د مرګ خبر رد کړی دی افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او د هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دی په غیرقانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي سټیفن لو اووین ویل چې همداراز له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه د امریکا فوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي. خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قمندانۍ وایاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي. نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه شپېته تنه د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل ښار سره نږدې یې فوجیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنګ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوجیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټر خبری اجانس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخوا یو نیم سل فوجیان او 15 ټینکونو ننوتل در اندازې ګرځولې ده او له هغه هیواد سره یې په ګډه د فوجي عملیاتو خبره هم رد کړې ده. په امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډله ییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او د 21 ژوبل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي په ډله ییزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیز ویبپاڼې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه درته ګولای از وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت ژغ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړي.
څنګه ویو چې بای هر سری ترانسپیرنت شي او ښکاره رکړی شي او داغې لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دي دا د عوامو ته وښیلی شي.
د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسی پنځم کانفرنس کېږي چې پکې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وشوه نو په دې دوی وتوانېد رسېدي همدې په روسي له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړیتوب باندې د طالبانو سره خبرې شروع کړې.
او په دوه منی مای کې د بختر ستوري اونیس پروګرام لرو چې پکې د لر او بر پښتنو شاعرانو د مشاعرې حال درکو.
یو غنم رنگ مې خوښ نه وي چې په بل پسې زم زدو ککړې يم غنم تندلې.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسم د خبرونه د پل رپورت. چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپورته سوي اختلافات اوس د خبر پښتونخوا اسمبلی ته هم رسېدلي دي. د جمعې پر ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشې د ولس ته په ډاګه کړل سي. د خبر پښتونخوا سیند د بلوچستان پارټیانی تور لګوي چې د مسلم لیګنون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي. خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړ کې شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي راهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپه دا ډول وړاندې کړو. د بده مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی غوښتنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لاره کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته پډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکارا کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنی سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لارې یو سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لارې عملی کړی شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی دا، او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوی لاین ده، هغه سره اپټک فایبر ده، هغه سره ټرانسمیشن لاین ده، بجلی، هغه سره ګیس لاین ده، هغه سره انډسټریل پارک دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي، او که نهی نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د راپاسی لګی دي چې مغربي روټ چې دی هغه رسو کړی کیږي او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا فوکیت ور کړی کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنسي او ښکار وکړي شي او داغه لپاره پکاردار شي دا نقشې چې دي د عوام ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولې دي، او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولې دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
او سمجو کراچی ته لکه څنګه تاسو په مخکنی خبرونه کې مو واوریدل، د پاکستان په پنجاب صوبه او د سند په کراچی ډیویژن کې د بلدیاتي انتخاباتو د لړۍ دریم پړاو نن روان دی او خلک ووټونه اچوي. په کراچی کې ډیر لوی شمیر کې پښتانه آباد دي او هلته دوی په انتخاباتو کې هر ځل برخه اخلي. دا چې نن په پښتون میشتو سیمو کې او په کراچۍ کې په مجموعي توګه څه حالات دي، زموږ همکار محمد عمران راسه د ټلیفون په لاین دی. تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ که دا را توسه چې دغه انتخابات، اول خو د انتخابات په اړه معلومات راکړئ چې په کراچۍ کې آیا ټاکنې په کوم انداز روانې دي، پرام نه دي او د ووټونو لړۍ روانه ده؟
اکثر صاحب نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي، او په پوره توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. اکثر صاحب تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړله، نو عموما پښتانه څنګه وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي، او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. لبد مرغ داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي وو، خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
نه، مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې برخه اخیستل او درېدل به د چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې، او بیا هغه ځای ته موږ پښتون مېشته سیمو ته د لاړو شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکوي دا سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ کار شوی دی او دمر په ګرم جوش سره بیا هم پاغه کې برخه نه اخلي. خو دې مقصد هر جز دانلی چې په کراچۍ کې نن کمیټه څنګه روان دي پای کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه پکې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي بهر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم کمپرس ته ګوندونه هغه د هغې کوم کردار دی یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
سمه ده، ډېره مننه محمد عمران. په دې موضوع باندې به بیا هم تاسو ته راځو او خپل اورېدونکو سره به نور هم معلومات شریکو. ستاسو ډېره مننه. ښه وخت شر وزر ته غواړو. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمیو بل رپورت راځو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویاند د وبخشي د افغان ولسمشر د لومړی مرستیال ویاند ادا کوي چې د طالبان مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیضی دا ادا د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. نتایج سوي رپورټونه وایي مولا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګري په ډزو وویشتې کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه وسوه. خو د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد د اداره طبي وایي چې مولا منصور اختر روغ جوړ او دی د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو رئیس د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی وو نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې مولا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی وو. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور شوی وو او ورته د ترکیې دوه کوټې کوم شپخانې تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی ده اوس مړ دی ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې دیره دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړه ییز قابلیت ته سخته ضربه ورکړي.
ډېر ستر اغېز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډېر مثبت اثر لري او طالبانو دپاره او وسوالو مخالفینو ته ډېر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډېر بد اغېزه کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوې ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قومندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامی حمله وه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکرات ته ضرر ورسوي. د ځینې رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په خپلنځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې. خو د سولې عالي شورا غړی حبیب الله فیضی پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ټول کې ملا منصور رښتیا مړ شوی وي، له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو په دې منفي اغېز وي. نور جزئیات فرشته جلال سي په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسونه شي ویل کېدای، ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین حادثه
در شاغل فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده، او هر څومره چې شیندلی وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي، او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونه په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړې.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخه اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبي کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ، چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د سولې عالي شورا خبر بل ته دا وویل چې که چېرته دا رښتیا وي نو د خبرو اترو پر پروسه باندې اثر پرېوتلی سي. همدغه تاسو پوښتنې ته هم دې ته د کارپو سره خبرې کوو. په دې اړه باندې ځینې داسې پوښتنې دي چې که رښتیا هم دی وژل سوی نو په رښتیا به طالبانو باندې اغېز دا وکړي که نه، افغان حکومت ته څه ګټه او څه تاوان دي. دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل اند له افغان ژورنالیست او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریال سره شریکې کړې دي. دا هغه جواب و.
په وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه داسې یو سرحد ته ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی، او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاف په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس تړلي دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر د مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پاکستان ریز پر یو هڅه وکوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د ده مرستیالې په نورې برخې او دا سړی د یو بانفوذه او مقتدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو. داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا وویشل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حده رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونو داسې انتباه اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د هغوی تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. موږ د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي، کومه تیار چې دوی ته ورکول کېږي یا کوم کوآرډینات چې دوی ته ورکول کېږي.
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریس څه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او کنه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
تر کومه ځایه چې د سولې مسله مطرح کېږي، په همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک کې اوسي چې هغوی خبرو ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته تیروي د ټولو طالبان څوک کولی.
او سیو بل رپورټ تر رسو ټاکل شوی ده چې د آسیا زرا استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي چې د غړو املاتړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي به ګډون پکې کوي. د دې پروسې مقصد د آسیا سره هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې دا پروسې تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوه، تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کنفرانسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمویزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتوب په استنبول کې پیل شوه چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 18 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 18 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په معذره کې چې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي هغه یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال چین کې دا غونډه وشوه، ویسه جمهور اشرف غنی احمدزی د افغانستان هغه هم وغلله. نو په دې ته یې وتوانېد رسېدي همدې په روسیې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړې.
د آسیا زړه کانفرنس کې که څه هم له افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د لمینځه وړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریز بیانوي او له هماغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کنفرانسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپلې ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعه سره دا خوښ ټول ممکنه راغونشي، خپلې خبرې کم از کم یو بل ته پرېږدي او خپل موقف کې کوم لرې والی دی هغه کمېدو کوشش وکړي. کم از کم دوی په یو پاڼه راشي او راغونشي، نو هغه به بیا ډېر لوی قدم وي مسلې حل کولو دردانه کې مسله به حل شي، خو اخوا ته به ډېر لوی پرمختګ وي. چونکې لویه خبره ده چې د دوو ملکونو مفادات کې ډېر لرې والی دی. هغه مفادات هر یو ملک کې دی هغه خپله خبره مخکې بوتلم غواړي او هغې کې فرق یا شته دی او تر څو چې اکم شوی نه یا ختم شوی نه نو دا دوی د بیانونو هېڅ معنا نه لري.
د آسیا زړه پنځم کنفرانس دا ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کنفرانس څه اغېز لرلای شي، عزیز امین احمدزی وایي.
وزیرانو په سطح باندې غونډه ده، نو د وزیرانو په سطح باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چون کلار شي نو ښه به وي، کلار نه شي د پروسې په هغه باندې څومره اغېز نه غورځي، هېڅ مشکل نه ورته جوړوي.
د راپورونو له مخې د پاکستان پښتنو سیاستوالو هم تېرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال له افغان ولسمشره غوښتي وه چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. که څه هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولی دی.
احمد شاه زمی رپورټ تر وړاندې کړه. اوس هم لس نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به له ګل آیا سوار.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبې اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9:30 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا اختر منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړیکې ویل چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپرېږي او تاییدول یې ګران کار دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوجیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. او امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلهیز وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز ورته ګلایا سوړاندې کړې او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته ښایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختي کارډ بهر ملکونو ته تللي دي. باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي او چا ورته دغه شناختی کارډ او پاسپورت ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پڼ خپلې ادارې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوي دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل ندی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل له ترهګرۍ متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګرۍ د تباهۍ نه به څنګه ژغورلی کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګرۍ نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. اداریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګرۍ راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو عالمانو له هم پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپل आवाज را پورته کړي، ځکه چې ترهګرۍ یو داسې ناسور دی چې لکه بل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولای او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوړ کردار لوبولی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانه لیکي اروپای ټولنه وایي پاکستان ته استول سوي پناه غوښتونکي پوره معلومات یې هغه هیواد ته له مخکې ورکړي ول، خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورسپانه لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزارت څارنې لپاره ګمارل سوی هیئت مشر وایي په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدمزمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دې مهم ټکي له ګلایا ساورو.
ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو ویستلي وو. ورسپانه لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول، چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واستول شول. ورسپانه لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالي تازه پیښه ده، ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه ښودلې وه چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالي وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولی وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورسپانه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورسپانه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری دی ټایمز ورسپانه ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورسپانه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې یې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې د دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالیو پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناست دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خدیجه اسماعیلوا بندي کېدو یو کال کېږي، که څه هم له یو کال راهیسې په زندان کې ده. تحقیقاتي راپور جوړونکې میرمن اسماعیلوا ژمنه ده چې په اذربایجان کې به د اداري فساد او بشري حقونو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سوه. میرمن اسماعیلوا د غلا، مالیې نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت ته د ناوړه کارولو په تور بندي سوه، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي رپورټونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوري سوي دي. د مشال ریډیو ازري څانګې کارکوونکې وه او په اذربایجان کې پر اداري فساد رپورټونه جوړول. نور حال له ملالی بشیراو.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ژغ نسي تر اورېدل کېدای، نو په بیړه د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغې بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي وو چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د 3 نمبر او د 4 نمبر کوټو اوسیدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبریالی چې ازادي راډیو ته هم راپورونه لیکل، د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې له کبله یې له بندې کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د اذربایجان د بډایه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په هکله وو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډایه دی. میرمن اسماعیلوا ژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوا د خپل حبس ته یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپلې کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په مهال زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیې نه ورکولو او تقلب کاری په تور په اونیم کاله حبس محکومه سوې، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوا وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې غږ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په هکله خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
د سویډن لومړی وزیر وایي له افغانستان سره د همکاري د لس کلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کاله لږ تر لږه یو ارب ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په خبر کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې چې تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو وار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې لږ تر لږه په راتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لووین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی، ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم د مشال ریډیو په دې غړي کې چې کوم خبري برخه واغه پای ته ورسېدله، لښمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې جوړونکو دی پاسو مات عابد.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه و اداري مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستاني اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډشان مرکه هم ولرو. لومړی رپورت درازو. تیر اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
د شاعر شپې درود په کور کې لوی شو، زړه که ادیره هم شي سندرې به تې اوري. دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه، چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تې اوري.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایو. دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن په راوستو کې څومره مثبتې ثابتېدای شي، په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د لروبر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د شي د دې د نږدېوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده، د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سوله په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لرې کړي کېدای شي چې د دې دوچند اوسې درې چنده وکولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بېرته را نږدې شو. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو، موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي، جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په مې ورواړو. اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنمرنګو په مینه کې لا تند نه ده ماته شوي.
بلا بلا خوندونه او بلا ډېرې مزې وې، د زړه په داو مې اوبېله ګل رنګه جواری. اوس سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلي، ناحکه را په غاړه شوله جنګه جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره ځغلولی یم، نن چې تا وینم سنم تنده مې نه ماتي. یو غنم رنګ مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه دو ککړی یم غنم تنده مې نه ماتي.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
ستا د اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما په زړه او په ځیګر څه کېږي. سو جادوګر دی راټول شوي خار کې، ماخام ډارېږم چې سهار څه کېږي.
دا چې دغې مشاعرې په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیز کړی و، نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خوشاله خبره دا ده چې زموږ شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوي دي، خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کم دی کنه موږ ته پیش کوي چې موږ خوشاله کی منگا دنوی سراز اوسی گئی را پیدا موکی نو دا مشاعره ہو ماغ شیو.
پا مشاعره کی گنو شاعرانو پا ترنم شیرو نو ویل چه دا عبداللطیف خالیس پا غک که دا حاغ شیر تا تمکیگو.
چه دا عزت پا کی ساتنا نوی، چه دا عزت پا کی ساتنا نوی، دا دیوالو نو دور سمانا دا زمون دا دمر سفر سمانا دا چرت ورسو اخر سمانا دا زمون دا دمر سفر سمانا دا هو چستا دا سرور باندی خاکی دیشی چستا دا سر اور باندی خاکی دیشی فیاران کی دا سر سمانا دا زموند دمر سفر سمانا دا.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اورېدلې وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسې د لمنځه تلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستانی آثارو د ساتنې لپاره دوی سپه پلان کې لري. د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ اووه کاله وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نوم ونومول شوله، خو د دې شپږو کالو په تېرېدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه ده.
دغه هم یو ستونزه ده چې زموږ هیله د ټولو هغه زموږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره، نو هغې نه زموږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي ابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعضې وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه هغې دپاره وزارت خپل مشخص برخې لري. د باستان شناسۍ ریاست دی، د تاریخي ابداتو ریاست دی، نو ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو. بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو د هغې بررسي کړې ده، ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوی او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دی چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره پې کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي، لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې، خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 95 کې ونیسو، یو په 96 کې ونیسو، یو په 90 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال پی دلته جشن هم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گنبد د نړېدو په حال کې دی، د ده د رغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشنه ویما د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې والي صاحب مشخص ډول ده، یعنی په دې موږ وغږېدلو او تیره ورځ چې موږ د والي صاحب سره مې ملاقات لرو هغې کې په دې وغږېدلو. د والي صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ تعمیر جوړ. زه سره بالکل موافق یم، ولې ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسني شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړې د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولې ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو، د کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده، خو تاریخي ابدات تو ریاست په دې باندې کار کوي چونکه دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده، وزارت یې موظف کړی دی چې تاسې د دغه کمپلیکس په اړه خپله طرحه ورکوي. نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدي شکل اختیار کړی دی، نو دې کې هم موږ هم دغسې لاس نه شو وهلی. کوشش به وکړو چې دا موساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او له یو ځوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډېر مننه ګلابه، تره ته اول دا ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپله د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کوو د کار غریبۍ دپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې دی، خو اوسېږم عصمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې داسې درتون چې نولس شل کالو بین.
څومره وخت کېږي چې د هارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتی یم موسیقۍ ته.
یعنی ستاسی پا کورنه که مخ که سوگ داسی اونرمند نده تیر شوه؟
نه زمان پا کورنه که اونرمند سوگ نه و زمان خپل شوق و ده موسیقی سره لارمیم داسی کل کل شوقانه یوانی مگانه به کم محفل واده ماده که بیولی او زمان خپل مسلک سره شوق و ما زرمی غوختل
تاسی در ارمونه ده چه نزده کردی؟
ما ارمونه گلاغا بیسودی نزده کردی
داسی پا باقیده توگه ده ورده شکر همی خیده که نه؟
نه شکر همی تروس نه دیخی و بالده زرمی ده چورده شکر کیدم
دلتا چیستا سره اوس خپل هنری دل ده ودونو محفلونو تا زی داسی چرته زی؟
لردون اخو اخکتنو شتلله او دسی دو سرکین اخپورتنو شتلله بس نو
ولی نزی خبر است ده
بس نو امنیت خراب ده آغا کم کارونه کم وقتونه و کم پیسه و کم شان چول آغا نو پاتراب که اتراب تطلیه نشو او خار که دومنه پرگرامونه شته ده نه لکه تنا دسی نده چه تنا منگیو من غنده هزار نفر نور دی آغوی مم ده غسی و مرزق ده پار دلتا خلقو دفترونه نیولی دی نه ده حکمت ده خوانه کم کومک منگ تشته ده او نو رو گل خپل پورا کهشو
تاسو تا چه دلتا دفتر لسوگ اهل ذوق راشی زوانان راشی او تاسی نه دیو گینتی دو گینتو ده پارا ده موسیقی ده وریدو غوخته نوی کی تاسو آقی تازری گیشی موسیقی و غگوی ده البته ده وجره پا مقابل کی
ولی نو دلتا خورتا یونیم پروگرام ولی کهو دلتا دیمده ده وجه نه دلتا ورتا کهو چه ولی شوخوا امنیت خراب ده بار منگ نشد لله لکه ده خار نبار آقا ده خار نبار خلق چه دلتا رازی بیا منگ ورتا دلتا پا دفتر که پروگرام نیم کهو
یا وسندر نیما ده مشال راڈیو ده اوریدون کو ده پارا و ده سوران نکی
یوشیر ده پرویز بی سروان ده بدر تویم ده وطن پا بارا که ده
گور کبر ده زاوال ده وصلوالو خلق موزنی و بال ده وصلوالو خلق موزنی و بال ده وصلوالو مسجد ما نڑوی ما کوی چاو دنی مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو خلق ما وزنی و بال دے وسلوالو دل تا جوڑی یکی دے بکلی ما سڑے بلال دے وسلوالو خلق موزنی و بال دے وسلوالو پورا قبر دے زوال دے وسلوالو خلق موزنی و بال دے وسلوالو خلق موزنی و بال دے وسلوالو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي